صفر صفر چلو دو صفر دو بیست و یک دوازده چلو یک سی و هشت
د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات خپرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په روانه خپرونه کې د شیکاګو د غونډې په اړه اورېدلی شئ چې سبا پیلېږي او پکې د ناټو د غړیو هیوادو مشران او یو شمېر نور چارواکي په افغانستان کې د ثبات مسله څېړي. په دې خپرونه کې مو د فرانسې او امریکا د ولسمشرانو له لیدنې کتنې او خبرو خبرو چې د افغانستان په اړه یې کړي دي. نور ګڼ مطالب پر یو ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو چې په منځني څپه دولس شپږ نوي خپرېږي اورېدلی شئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. معصوم میوند یې وړاندې کوي.
افغان ولسمشر د ناټو د سرمشریزې تر مخکې پیل شیکاګو ته ورسېد. ټاکل شوې چې د یک شمې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو په شیکاګو ښار کې د ناټو مشریزه غونډه جوړه سي او د نړۍ اته صنعتي هیوادونو په واشنګټن کې سره راټول شوي څو د سوریه او ایران د ستونزو تر څنګ د روزونو هیوادونو پر ستونزو هم خبرې وکړي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر د ناټو د سرمشر زتر مخکې پیل شیکاګو ته ورسید. ولسمشر حامد کرزی به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره سبا د دې غونډې تر څنګ خبرې وکړي. حامد کرزی او باراک اوباما د روانې میلادي میاشتې په پیل کې په کابل کې سره ولیدل او د دواړو مشرانو د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اوږدمهالو همکارۍ سند لاسلیک کړ. ټاکل شوی چې د یکشنبې په ورځ د می پر شلمه د امریکا په متحده ایالاتو په شیکاګو ښار کې د ناټو مشریزه غونډه جوړه سي او له افغانستان سره د مرستو پر دوام خبرې وسي. په دې کانفرنس کې د شاوخوا شپېتو هیوادونو مشران او استازي ګډون کوي او له 2014 کال وروسته د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر غښتلتیا او د پراختیا پر دوام به خبرې او ژمنې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي یان کوبشوي د شیکاګو په کانفرنس کې باید د افغانستان د ثبات لپاره ژمنې وسي ترڅو دا هیواد یو وار بیا د تروریستانو په څاله بدل نه سي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د ژمې په ورځ د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په سپینه معنی کې وکتل او یو وار بیا دا خبره په ډاګه کړه چې فرانسوي پوځیان به د روان میلادي کال په پای کې له افغانستان ووځي.
جی ایګالمنت پریسیزه ک
موږ دا روښانه کړه چې له افغانستان سره به له نورو لارو خپلو مرستو ته دوام ورکو او دا کار به له خپلو ملګرو سره د مشورو پر اساس کوو. په دې کتنه کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل مهمه ده چې له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو ژمنو ته دوام ورکو او د پراختیا پر لارو باید پر مخ لاړ شو. اوله بغلان ولایت څخه راپور نه وایي چې نامعلوم وسلوالو تېره شپه د بنوی اندراب ولسوالۍ د کشن آباد لیسه سوځولې ده. د دې لیسې مدیر محمد آصف ازادي راډیو ته وویل چې د لیسې اداره او ځینې اسناد سوځول شوي او د اور د پراخېدو مخه نیول شوې. تر اوسه کومې ډلې د دې ښوونځي د سوځولو مسؤلیت نه دی اخیستی. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغاني داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 500 افغاني او 15 پله یو یورو 3 پته افغاني او شل پله یو انګلیسي پون اتاوی افغانی او اتیا پوله یو سعودي ریال 13 افغانی او 15 پوله زر ایرانی تومنه 10 افغانی او 30 پوله او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانی. او دا هم د سیمې او نړۍ په اړه څو خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د واشنگټن بهر په کم ډیوډ کې د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو هرکلی وکړ. سپینه ماڼۍ وایي دا خبرې تیر ماښام پیل شوې او تمه ده چې د سوریې د شخړې او د ایران د اټومي پروګرام مسایل هم د خبرو یو برخه وي. د اروپا شورا مشر هیرمان وان رومپی د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې تر پیل مخکې پرون په کم ډیوډ کې وویل چې تر وسه وسه به د روزونو هیوادونو د ستونزو د هوارې لپاره هڅه وکړي. دوی موږ به هر هغه څه وکړو چې اړتیا سته څو په یوروزون کې د اقتصادي ثبات ضمانت ترلاسه کړو. دا ستمه ده چې د شنبې په ورځ به د اروپایي ټولنې د پورونو پر بحران خبرې وسي. د ترکمنستان ولسمشر د جمعې په ورځ د زرو تنو زندانیانو د آزادولو امر وکړ. د ترکمنستان دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې دا کسان د دې هیواد د ملي ورځې په مناسبت خوشې شوي دي. دا په روان کال کې دوهم وار دی چې ترکمن ولسمشر د زندانیانو د خوشې کولو امر صادروي. د دوهم ځل لپاره د ولسمشر په توګه د قربان ګلدی ګلی بیردی محمدوف تر انتخاباتو وروسته یو زیات شمېر زندانیان په دې هیواد کې خوشې سوي. د زندانیانو د بخښنې پرونی پریکړه د ترکمنستان د اساسي قانون د تصویب د کلیز په مناسبت و. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي رئیس د مې پر شلمه د یک شنبې په ورځ تهران ته ځي. په ویانا کې د ملګرو ملتونو د نړیوال اټومي انرژي موسوی د دوی رئیس یوکیا امانو به د دوشنبې په ورځ د ایران د ملي عالي شورا له منشي سعید جلیلی او نورو چارواکو سره وګوري. تر امانو مخکې د 2009 کال اکتوبر میاشت کې د نړیوال اټومي انرژي د موسوی رئیس محمد البرادعي هم په تهران کې له ایراني چارواکو سره کتلي وه. د امانو د کتنې خبره په داسې وخت کې خبره سوچې لویدیځو ډیپلوماټانو وویل ایران او د نړۍ اټومي انرژي موسې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د اندېښنو د لرې کولو په مقصد د یو چوکاټ پر برابرولو پر لور په حرکت کې دي. د تهران له کتنې څخه به دوه ورځې وروسته په بغداد کې ایران د نړۍ له شپږو طاقتونو سره غونډه وکړي. د ازادي راډیو ده د اولمپیک مشال د جمعې په ورځ د برټش هوایي چلند په یوې ځانګړې الوتنې کې برتانیا ته ورسید. الوتکه د ګلډرس پر هوایي ټکر کښېناسته. په هغه پلاوي کې چې په الوتکه کې وو د برتانیا شهزادګۍ آن او د انګلستان د فوټبال پخوانی کپتان ډیوډ بیکام هم وو. د مشال به سر له ننه د اویا ورځو په مخه په برتانیا کې وګرځول سي. د جولای په 1 د جولای په 8 بیا د اولمپیک لوبي پیلېږي. او په زرګونو شایګانو د جمعې په ورځ په بحرین کې مظاهره وکړه. بل سعودي عربستان سره د دې هیواد نږدې اتحادې وغانده. مظاهره کوونکو شعار ورکاوه چې بحرین د خرڅلاو لپاره نه دی او د مرکز معنامه څخه بهر یې لاریون وکړ. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د بحرین خلک له سعودي عربستان سره د بحرین د حکومت له ائتلاف سره ناراضه دي. ایران د بحرین د شایکانو د مظاهرو ملاتړې هیواد دی. دا د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه بیا هم ازادي راډیو در سره مالوسی احمد شبر له تاسو سره دي.
ازادي راډیو په منځني صفه ټول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د ناتو د مشانو لغونډي خبرو چې څوک سبا پکې برخه اخلي او د افغانستان په اړه مشخصا کوم مسایل پکې چړل کیږي. بیا به مو د امریکا او فرانسې د ولسمشانو له خبرو خبر کړو چې د افغانستان په اړه یې کړی دي. یو شمېر افغان څېړونکي په سیمه کې د افغانستان دښمنان تورنوي چې د شوانځو یو په تړلو کې لاس لري.
دوی د ځان لپاره هر څه خوښوي، لیکن زمونږ دپاره مکتب هم نه غواړي، زمونږ دپاره مدنیت هم نه غواړي، په موږ کې د ښځو حقوق هم نه غواړي.
دا به هم واورئ چې د هرات په گزارې ولسوالۍ کې د لبنیاتو د یوې فابریکې یو مسؤول ازادي راډیو ته وایي
فعلا د ایران د پیسو پولي ارزښت په افغانستان کې کم دی. دوی په ډېره کمه بیه باندې مشتریانو ته عرضه کوي. د هغې خاطر موږ نشو کولای چې په هماغه اندازه چې وغواړو چې ډېر راټول کړو او خرڅ یې کړو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د کوچنیانو پر جسمي او ذهني ودې متخصص ډاکټر ژغېدلی
په اول هفته کې ماشومان وزن نه اخلي، برعکس خپل وزن له لاسه ورکوي.
سبا د امریکا په شیکاګو ښار کې د افغانستان په اړه یو ستر کنفرانس جوړیږي او د شاو خوشپیتو هیوادونو مشانه او استازي به پکې ګډون وکړي. د دې مهم کنفرانس سره جوړېدو مخکې ملګرو ملتو د غونډې له ګډونوالو وغوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو د غښتلتیا لپاره دي د اوږدې مودې لپاره ژمنې وکړي. جان خالق وزای رپورټ لري.
د شیکاګو کنفرانس د جوړېدو په درشل کې ملګرو ملتونو په نړیواله ټولنې یو قوي غږ کړی دی. افغانستان ته د ملګرو ملتونو خاص استازي یان کوبش د جمعې په ورځ اسوسییټډ پریس سره په یو مرکې کې وویل د ناتو غړي او دغه راز هغه هیوادونه چې د دې سازمان غړیتوب نه لري باید اجازه ورنکړي چې په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې لاسته راوړنې له منځه لاړې شي او د زرونو کسانو وینې بې ځایه لاړې شي. ښاغلی کوبش وایي د ناتو په دې غونډه کې باید له هر هیواد څخه په ځانګړي ډول ژمنې واخیستل شي. کوبش وایي یوازې عمومي سیاسي تعهد کافي نه ده او باید هر هیواد له 2014 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د لګښتونو لپاره چې په کال کې 4 میلیارد ډالر اټکل شوی ونډه واخلي. له دې مخکې ویل شوی ول د ناتو په دې مرکزي غونډه کې چې د دې سازمان په تاریخ کې تر ټولو ستره غونډه ده، له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو د دوام ژمنې به وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی وای کله افغان امنیتي ځواکونو سره د پیسو قوي مرسته ونه شي نو ممکن د دې هیواد وضع یو ځل بیا خراب شي. د کوبش په وینا د افغان امنیتي ځواکونو غښتلتیا د ټولو هیوادونو په ګټه ده. یان کوبش د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره به یو ځای شیکاګو کانفرانس کې ګډون وکړي. په دې باور ده هغه شمیر هیوادونه باید ژمنې وکړي چې د راتلونکي جون میاشت کې د کابل په کانفرانس کې ګډون کوي. د کابل په کانفرانس کې پاکستان، چین او ایران هم شامل دي او غواړي د تروریزم او نشه یي موادو پر ضد مبارزې کې د باور د رامنځته کولو او په افغانستان کې د پانګونې پر لارو چارو خبرې وکړي. افغانستان ته د ملګرو ملتونو خاص استازی وایي افغانستان هغه مهال باثباته کیدای شي چې سیمه ییز ملاتړ ورسره وي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی غواړي د شیکاګو کانفرانس ګډونوالو ته ډاډ ورکړي چې د ملګرو ملتونو سازمان چمتو ده په افغانستان کې د ډیموکراسۍ او د دې هیواد د امنیتي ارګانونو په غښتلتیا کې هر ډول همکاري وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی په دې هیواد کې د مسؤلیتونو د انتقال عملیه بریالۍ وبلله او وایي د دې پروسې نور پړاوونه په افغانانو پورې اړه لري چې کله یې عملي کوي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی شیکاګو ته رسیدلی دی او راپورونه څرګندوي چې سبا به حامد کرزی د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د ناتو د مشرانو تر غونډې مخکې خبري وکړي. خو بل لور ته باراک اوباما د فرانسې له جمهور رئیس فرانسوا اولاند سره پرون په سپینې ماڼۍ کې د افغانستان په ارتباط خبري وکړي. له افغانستان څخه د فرانسې د عسکرو د وتلو مسله په دې خبرو کې مطرح شوه. د ټولو مشانو د کتنې او خبرو جزئیات په د فرانس پریس اژانس رپورت په استناد له جانقه علي کوزي څخه وره.
لکه مې ورځ چې فرانسوا اولاند د فرانسې د جمهور ریاست په څوکۍ ټاکل شوی، د لومړي ځل لپاره د جمعې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره وکتل او خپل هغه اراده یو ځل بیا ښکاره کړه چې وایي له افغانستان څخه به په روان عیسوي کال کې خپل عسکرو باسي او په دې توګه به له افغانستان څخه د 2014 کال په پای کې د بهراني عسکرو د استولو له مهالویش څخه ځان جلا کړی. جمهور رئیس اولاند په کیمپ ډیوډ کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو لغونډې او په شیکاګو کې د یو شپېتو هیوادونو لغونډې مخکې د امریکا له جمهور رئیس سره وکتل. د فرانسې جمهور رئیس له جمهور رئیس اوباما سره په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال وویل ما یو ځل بیا جمهور رئیس باراک اوباما ته ورپه یاد کړ چې ما ژمنه کړې چې خپل جنگي عسکر به د 2012 کال په پای کې له افغانستان څخه وباسم. د فرانسې جمهور رئیس زیاته کړه موږ باید چې له افغانستان سره له نورو لارو مرسته وکړو. له افغانستان څخه د فرانسوي عسکرو وتل به په آیساف کې د فرانسې له متحدانو سره د مشورې پر اساس ترسره کیږي. اولاند ویل
جی ایګالمون پریسیزه ک
ما دا هم پر راګه کړی چې موږ باید له افغانستان سره د بل ډول او له نورو لارو مرستو ته دوام ورکړو او دا کار به زموږ له متحدانو سره د مشورو پر اساس کیږي.
بون انټیلیجنس اوک نو الیه.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د ښاغلي اولاند د خبرو په اړه استدلال ونه کړ، خو په دې خبرې ټینګار وکړ چې ناتو هیوادونه باید د افغان امنیتي ځواکونو د جوړولو په اړه له افغانستان سره خپلو ژمنو ته دوام ورکړي. د ویل موږ توافق وکړ دا چې موږ په افغانستان کې د محاربوي پړاو په انتقال کې یو، نو مهمه ده چې موږ له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو ژمنو ته دوام ورکړو او د پراختیا لار جاري وساتو. واشنگتن دا مهال له افغانستان څخه د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د لګښتونو او روزنې لپاره د پیسو برابرولو هلې ځلې کوي. اټکل شوی چې د افغان امنیتي ځواکونو لګښت به په کال کې 4 میلیارد ډالر وي.
آزادی رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، کردیز، جلال آباد او سره آباد ښارونو کې د اف ام په 13.5 صفه هم اوریدل شي. که چیرته تاسو غواړئ چې آزادی رادیو د انټرنیټ لاله واوري نو زموږ د انټرنیټ پته ده www.azadiradio.com. امنیتي چارواکي په فراه کې وایي چې د فراه پر مرکز د پنځنبې د ورځې د ډلې سپرید اصلي طرح او یو ځان مرګې پرونونی ول. په فرا کې د پنځشنبې په ورځ د والی پر دفتر څلور تنو حمله وکړه چې په دې برید کې اووه تنه ووژل شول او څوارلس نور ټپیان شول. د فرا ولایت والی په یوې خبري ناسته کې وویل دغه برید د ګاونډیو د استخباراتو لخوا طرحه شوی و. د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت له فرا راپورټ لري.
په فرا ولایت کې چارواکي وایي نیول شوی کس څو واره په بېلابېلو پلمو د ولایت ماڼۍ ته ننوتلی او دغه برید یې پلان کړی و. د فرا ولایت والي ډاکټر محمد اکن خپلواک د جمعې ورځې ناوخته په یوې خبري ناستې کې وویل چې دغه کس د ولایت پر ماڼۍ د برید طرحه جوړه کړې ده. د والي په وینا امنیتي ځواکونو یو بل ځانمرګي برید کوونکی هم په چاودونکو توکو د بار موټر سایکل سره نیولی دی.
د حملې هغه تفصیل کوونکی هغه اسان جوړوونکی چې دغه حمله یې له دې لنډې نه راهنمایي کړې وه او نیول شوی دا چې تحقیقات ترې روان دي چې مطمئن یو چې ډېر زر به نور انکشافات هم وسي. د دې تر څنګ هغه ګروپ باندې هلو ځلې روان دي چې یو انتحاري د موټرسایکل ټولو چاودېدونکو موادو سره نیولی ده او د دوو نورو په تلاش کې.
په دې وروستیو ورځو کې ناسم امنیتي وضعیت د فرا ولایت اوسېدونکي اندېښمن کړي دي. د فرا والي محمد اکرم خپلواک په وروستیو ناامنیو کې د ایران او پاکستان د استخباراتو لاس بولي. د والي په وینا په دې وروستیو کې یا د استخباراتو د امریکا سره د استراتیجیک تړون په غبرګون کې د ترهګرو ډلو سره زیاته مرسته کړې ده.
روستنی ستراتیژیک تړون چې امضا شوی ده ځینې هغه کړۍ چې حداقل افغانستان ثبات نه غواړي، د افغانستان د ثبات مخالفین دي، هغوی هم خپله ټوله آخري ضربه استعمالوي. په ډېر جرات وایي چې ټول هغه استخبارات چې تر اوسه پورې دا کړۍ حمایه کوي او په ښکاره باندې د دوی حمایت اعلانوي. د وروستیو کې ډېر زیات امکانات هم دغو دواړو شبکو په لاس کې ورکړي دي چې فرا طبیعتا چې دواړو ته لاسرسی سیلری د دوړو نه امکانات اخلي او د زیات امکانات دی لاسته راوړي دي.
د فراولی همدا چنه ویل چې د امنیت د سمیدو په مخې د دوه ورځې رئیس د فراولیت په بلبل کولسوالی کې پوځي عملیات پیل کړي او تر اوسه پورې روان دي. لبلې خو دولت او سوال مخالفان بیا ورسته بریدونه خپل د الفاروق په نوم د بسلنو عملیات یو برخه بولي.
راپورونه تبصره او مرکه په خپل وخت لا ازادي راډیو اوري.
لتیرو پنځو کلونو راهیسې د افغانستان په جنوبي او ختیځو ولایتونو کې د ښوونځیو د زده کړو د مخنیوي لپاره ښوونځي سوځول کیږي. د شمال په نسبتا آرامو ولایتونو کې بیا په ځلونو زده کوونکي مسموم شوي. ځینې کارپوهان باور لري چې په افغانستان کې د معارف د مخنیوي هڅه د یوه منظم او سنجول شوي پلان له مخې کیږي. د دې پلان هدف څه او څوک دي؟ عصمت څاروان په دې موضوع یو مفصل رپورټ لري.
د راپورونو له مخې په غزنی کې له نږدې یوې میاشتې را په دې خوا یو شمېر ښوونځي د وسلوالو طالبانو له لورې تړل شوي او د مسئلې د سیمې خلک پارولې دي. د غزنی له اندړ ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو د راپورونو له مخې د سیمې اوسېدونکي وایي لا هم طالبان د دوی ښوونځي په دې پلمه خلاصېدو ته نه پرېږدي چې حکومت د بې اسنادو موټر سایکلونو پر ګرځېدو بندیز لګولی. دوی وایي د ښوونځیو پر سر تر اوسه څو ځلې خلک د وسلوالو طالبانو پر ضد راپاڅېدلي او د دواړو او ترمنز اخوډاب شوی دی. په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو په خواني استازي عبدالجبار شلګری ازادي رادیو ته وویل اوس هم په اندړ ولسوالۍ کې وسلوال مخالفان او عام خلک یو بل ته په کمین کې دي او حکومت دواړو ډلو ته د مخالفینو په سترګه ګوري.
نوست تقریبا په نظامي سنگر کې سره ناست دي. دا کسان د ولس خلک او مقابل جانب نور په غزنی کوم پاتون ده. زه په واقع معنا چې درته وایم خلک راپورته سوي دي، کلیوال راپورته سوي دي چې د حزب سړایم ده، په دې کې د ماحول سړایم ده، په دې کې د حرکت سړایم ده.
د غزنی والی اکبر خان موسی زاده هم دا مسأله تاییدوي.
وطن د دښمنانو لخوا نه یو تهدید موجوده د ښوونځیو د تړلو په خاطر باندې. بعضې ښوونځي نیمه تړلې پاتې دي، اما د وطن بچان او د شاګردانو پلرونه اوس دې مسلې ته په ډېر دقت سره متوجه شوي دي او دا به د دوو خلکو په مقابل کې چې د دې وطن زامن نه پرېږدي چې د علم په جامه سنبال شي باعث د یو عمومي قیام وګرځي انشاءالله.
د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې له معارف سره مخالفت څه نوې خبره نه ده. له تیرو لږ تر لږه پنځو کلونو راهیسې په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو کې په منظم ډول ښوونځي سوځول کیږي، نړیږي او ښوونکي او زده کوونکي ښوونځیو ته لتلو راګرځول کیږي. ځینې افغان کارپوهان له ښوونځیو سره دښمني د یوه منظم پلان له مخې بولي. د سیاسي چارو کارپوه او د پوهنې د وزارت پخوانی مرستیال موین مرستیال یو له هغو کسانو څخه دی چې په دې مسأله باور لري. هغه وایي
زه فکر کوم دا مسله په خای تاسو سیاسي تعبیر کوي، اما زه د پدې فکر کوم چې په سیمه کې د افغانانو د یو مشخص قوم په وړاندې یو دسیسه روانه ده، او دا دسیسه د مختلفو حلقاتو لخوا د سیمې د هیوادو لخوا ده. د دوی هم وجل کیږي، د دوی کورونه ورانیږي، د دوی مکتبونه سیزل کیږي، او هغه څوک چې به داغونه ژوندۍ پاتې شي او خلاصون پیدا کوي، دوی غواړي چې دا خلک به علم د په جهالت کې پاتې شي. دا یو ډېر لوی سیاسي دسیسه د دغه خلکو په مقابل کې په سیمه کې چې باندینی حلقاتو پورې تړلې دي دا روانه ده. دوی د ځان لپاره هر څه خوښوي، لیکن زمونږ د پاره مکتب هم نه غواړي، زمونږ د پاره مدنیت هم نه غواړي، په مونږ کې د ښځو حقوق هم نه غواړي. دلته مونږ ته وایي چې ښځې دې مکتب ته نه ځي، جونې دې مکتب ته نه ځي، ښځې دې په اداراتو کې کار نه کوي، لیکن ځان لپاره دوی هغه څه ته چې دیموکراسي دنیا وایي هغه بیا ځان لپاره غواړي. یوې ولسوالۍ ته ګورو چې دغو په ولسوالۍ کې هم د هلکانو مکتبونه پرانیستي دي په مشخصه سیمه کې، لیکن بلې ولسوالۍ ته چې بل مکتب ته چې په عین ولسوالۍ کې چې راشي هلته د هلکانو مکتب نشته دی، ځکه چې دغه منطقه په بل قوم پورې تړلې ده. دغسې که د افغانستان په نورو ولایتو ته هم لاړ شي، دغه یو مشخص قوم پښتون دی چې دوی هم وژل کیږي، دوی هم زندانونه ته ډکیږي، مکتبونه ورانیږي، شفاخانی د دوی نړول کیږي.
د پوهنې د وزارت ویندوی امان الله ایمان هم دا موضوع تاییدوي، خو وایي چې باید خلک د خپلو ښوونځیو د ساتنې لپاره اقدام وکړي.
دا موضوعات ولې داسې برنامه‌ریزی شوه دي؟ دا ټول د نگرانۍ او اندېښنې او د سوال ځایونه د فکر کم نړیواله ټولنه کولای شي چې دغه د حل لپاره اساسي حل لاره پیدا کړي. په نورو موضوعاتو کې سیاست او داشان بځایښت لري، اما په دې ځای کې ځکه ځایښت نه لري چې مونږ خپل معصوم شاګردان بیرته نه شو عمرونه چټوله چې د سر نه بیرته مکتب پر پیل کوو، چې دا ځل خو صحیح نه شوله د سر به بیرته پیل کوو.
د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې په تیرو 15 کلونو کې د دولت وسلوالو مخالفانو نه یوازې په سلګونو ښوونځي سوځولي یا نړولي، بلکې د سلګونو نورو د جوړېدو مخه یې هم نیولې ده. د دې وزارت له احصایو سره سم د کندهار چې له کابل وروسته د افغانستان دوهم لوی او مهم ولایت بلل کېده، په 1400 ښوونځیو کې څه باندې 1,50,000 زده کوونکي درس وایي، خو په غور کې چې دریم درجه ولایت دی څه باندې 2,00,000، دایکنډي کې چې له روزګان ولایت څخه جلا شوی 2,06,000، او بامیان کې څه باندې 3,00,000 تنه په ښوونځیو کې زده کړه کوي. دا په داسې حال کې چې په هرات، بلخ او کابل ولایتونو کې بیا دا تفاوت د پرتلې وړ نه دی. یوازې په هرات کې څه باندې 1,00,000 تنه هلکان او نجونې ښوونځیو ته ځي چې د ټولو جنوبي ولایتونو د زده کوونکو تر شمېر زیات دی.
د هرات په گزاره ولسوالۍ کې د لبنیاتو یو فابریکه فعالیت کوي چې 4,000,000 امریکایي ډالر مالي لګښت یې ملګرو ملتونو ورکړی. په دې فابریکې کې تر 2,500 زیات مالداران د کوپراتیفونو په بڼه غړیتوب لري او کار ورسره کوي. د ازادي راډیو خبریال شرفدین ستانکزی گزرې ولسوالۍ ته تللی، له دغه فابریکې له کار کوونکو او مالدارو سره یې خبرې کړې دي. رپورټ یې سره اورو.
زه دغه اوس د هرات د ختیځ گزرې ولسوالۍ د لبنیاتو فابریکه کې یم. تر خوا مې د سیمې ګڼ مالدار ولاړ دي. د شیدو لوی لوی بوشکی ورسره دي. ځانونه د دغې فابریکې مشترک بولي. مالدار هر یو په نوبت خپلې شیدې د کمپنۍ لابراتوار ته سپاري او بیا تر وزن وروسته ماشین ته داخلیږي. فابریکه کې اوس مهال 25 تنه مسلکي کسان شته چې د ډاکټر او نورو مسلکي کارکوونکو دندې پر مخ بیایي. یو تن چې د کمپنۍ مخصوص کالي یې په تن دي، دا مهال د فابریکې په هغه برخه کې په دنده بوخت ده چې شیدې په پنیر بدلوي. د کار د څرنګوالي مې ترې وپوښتل، رضایت لاره.
زما نوم علي احمد نوري ده. موږ په دې لبنیاتو شیدې، مستې، دوخ، قیمه، پنیر، چکه، دود دا مواد تولیدو. اوس چې دی دا ماشین چې دی د شیدې د پاکش دی نه، دا 1,050 پاکش په یو ساعت تولیدوي. دا چې دغه سیمې کوي د پاتریو دی بخش کی رتی په دغه تانک کې په دغه سورستان کې اوتومات دا بیا هغه پاکش دی. یا موږ په سرپنه کې وجو وخت یا بازار ته
د راپورونو په اساس د افغانستان اقتصاد په کرنه او مالدارۍ تکیه لري، خو په دا وروستیو کې کورني محصولاتو ته د بازار نشتون د کروندګرو او مالدارانو یو له ورځنیو ستونزو څخه دی. ځکه نو د ګذرې ولسوالۍ د سیاوشانو سیمې وستوګن جمعه ګل چې اوس اوسې شلې تر شودي کمپنۍ ته راوړي دي، ازادي راديو ته ویل خوخ او دغه ټولنه کې شمولیت په وجه اقتصاد وغوړیده.
ان موږ با په خو د خپل شیدې مفتي بومیا چاله ورکولې، یا بدا و چې شیدې برانه خرابېدلې مستې به مو چانه اخیستلې. خو ستا پروژه جوړه شوې ده الحمدلله. مشکل چې دا شیدې او دا ټول شامل تراوز دي د پروژې والاو دي ورکو بیا دوی خې د دې پرتله باندې زموږ لپاره څه پیسې برابرې بیا پیسې راکړي چې دا پیسې تر ډېره حد زموږ د زنانه او د ماشومانو د خپل ژوندانه په بهیر کې زموږ د ژوند تر ډېره حد گزاره پېکي.
د دغه راپور د جوړښت په محل د هرات د کرنې او مالدارۍ ریاست استازی هم موجود و. وی ویل د لس کرنیز کوپراتیپونو په ترکیب کې 2500 مالدار دلته تنظیم شوي دي. همدارس حمید سلیمی د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې د لبنیاتو د پروژې د پروسس او بازاریابۍ مسؤلیت لري. ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل فعالیت د هرات درې ولسوالۍ او کروخ انجیل او ګذرې پورې محدود ده. سیمه کې مالدارو ته د مالدارۍ د عصري کولو مشورې د شیدو د پیر تر څنګ څارویو د دوا درمل او مصنوعي القا مرسته کوي.
موږ تر اوسه پورې د 9000 شاوخوا کې واګانې القا کړې دي. نو کله چې و محلي وا په نسلي وا باندې تبدیلېږي حتما د شیدو د تولید مقدار یې زیاتېږي. زموږ په ارقامو په اساس باندې وا محلي وا روزانه باید 3 لیتره شیدې تولید کړي، ولې وا نسلي وا چې هغه القا شوي وي او نسل تبدیل شوی وي هغه باید تر 30 لیتره پورې شیدې موږ تولید کړي. او موږ د دې په اساس باندې زموږ مالداران اقتصاد هم تقویه شوی دی چې هغه غواګانې ورته اصلاح شوي دي. په دې اصلاح په حساب باندې د شیدو مقدار زیات شوی دی. کله چې شیدو مقدار زیات شوی دی زیات شیدې تولیدوي زیات پیسې په لاس راوړي.
سلیمی د کمپنۍ لګښت 4 میلیونه امریکایي ډالر و خو دوی ویل کڅه هم بنسټ یې دلته درې کاله د مخه کې خول شوی و، خو بازار کې یو کال رئیس مشهوره شوې ده. د لبنیاتو فابریکه د ورځې 2500 کیلو مواد بازار ته باسي. مامورین وایي ماشینونه یې تر دې زیات وړتیا لري او سیمه که هم تعدید څو برابر زیات شیدېشته. خو د افغان حکومت کومه پاملرنه د کار په وړاندې خنډ ګرځېدلې کنن ټول افغانستان ته مواد ورکولای شي.
او فعلا د ایران د پیسو پولی ارزش په افغانستان کې کم دی. دوی په ډیره کمه بیه باندې مشتریانو ته ارزه کوي. د دې خطر موږ نشو کولای چې په هغه اندازه شو وغواړو شیدې راټولې کړو او خرڅې کړو. چنیشو خرڅولای دي خطر ما په کافي اندازه شیدې راټولولای نشو. که چیرې زموږ دغه مشکل حل شي موږ کولای شو چې نور کلي او نورې ولسوالۍ ته خپل کوشش لاندې ونیسو او په کافي اندازه باندې شیدې راټولې کړو. د دې خطر چې زموږ د فابریکې ظرفیت 5000 لیتره په یوه شفت کې دی او 1000 لیتره د ورځې موږ کولای شو چې پروسس.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
د ازادي راډیو د مشال څنګه ژورنالیست سیاسي بشهید د چمی پښپا په پرا کې سا ورکړه. د نږدې اونۍ مخکې په همدې شهر کې په یو ترافیکي پیښه کې ټپي شوی و. د دې د مړینې په ارتباط ازادي راډیو ته خورا زیات اس ام اسونه را رسیدلی دي او پیغامونه هم را رسیدلی دي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا ولایت له څمکنیو ولسوالۍ لیکي د حسبي شهید وژل کېدل یو زړه بوجنونکې پیښه ده. لټون له خوست پراستول اس ام اس کلیکي د حسبي شهید د مرګ خبر تر ټولو زیات خپه کوونکی خبر و. والله چې ډېر ورسره خپه شوم. یحیا اهدی وردک پراستول اس ام اس کلیکي د ګرانې خور حسبي شهید شهادت دومره ژړولی یم چې نور مې د ژړا توان نه و او د هغه په زړه راښکونکي شخ د یو شعر یا نظم غوښتنه کوم چې د یادګار په ډول تر قیامته وساتم. جمعه ګل مبارز له لوګر لیکي د ازادي راډیو د متوفا خبریالې حسبي شهید لپاره یو شعر دراستوم. په دې شعر کې دی لیکي ناستیم په چمن کې سره ګلونه را سره دي، خیر دی کتنه یې ستا یادونه را سره دي. ذاکر ساپی هم د حسبي شهید پر مړینه خواشینی څرګندوي. نور ګڼ اس ام اسونه هم لرو چې د اتصالاتو د شرکت له لارې ازادي راډیو ته را رسېدلي دي، خو یو شمېر ثبت شوي پیغامونه هم لرو د حسبي شهید په ارتباط. دا به سره واورو.
ستاسو له پیغامونو نه
ابوال خبر خیر نه مال ننګرهار ستاسو د دانمارګ همکاري درنی خور پښتني خور شاعر او ادیب خور ژورنالیست خور حسبا شهید رفته دعا ډالۍ کوم او له تاسو قدرمنو ته خدا هیله لرم چې هغه د چا خبره داسې نه چې وایي یار له کوڅې تیر کا رنګ هیر کا. باید د ګرانې خور یادونه تاسو تل تر تله په خپل راډیو کې له ځان سره وساتئ. په هر خپرونه کې که نه وي نو د اونۍ په خپرونه کې باید د دې یاد یو ځل نه یو ځل وشي. زه عزیز د شنوار له خبرې کوم جمعې په ورځ د سهار په اووه بجو د ازادۍ راډیو شروع کېدو د لږ ځنډ وروسته مې د حسیب شهید خور شهادت خبر واورې. زه د خپلې کورنۍ سره د حسیب شهید خور په غم کې شریک یم او تر څو چې د ازادۍ راډیو نشریات ولري د حسیب شهید خور یاد به ما سره وي. خدای دې وبخښي. مننه.
خبر شو چې د ازادۍ راډیو تکړه ژورنالیست شهید حسیب شهید په کال کې په یو ترافیکي پېښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. الله دې جنتونه نصیب کړي. پېښه او یادې تلپاته اوسه. موږ د ازادۍ راډیو څخه غوښتل چې د شهید حسیب شهید په ویاړ د هغې د خدمتونو